له هغه استفاده وکړو.
ډرامه لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوی سریال په اړه کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې د دغه درې ورځنی نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا، د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیوادپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون من کېدو په باب خبري وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې د کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رایې په اتفاق پرېکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سنچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کره کتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کره کتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کره کتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کره کتونکي د کره کتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کره کتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کره کتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کره کتنې تر شا پرې ایښی خبر نه دي، نه شي کولای سمه کره کتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کره کتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کره کتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخاپ پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیریز کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که مونږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې. ولې په دې تیرو لس پنځلسو یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی، خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروسته یو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروسته یو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کره کتنه ورته یو ډول ببو ښکاري او ویرې ترې کوي؟
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوې نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریدا کرکتنه هغه ډول نه در رسیدلې څ ډول چې کرکتنه په کار ده د نقد یا کرکتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی هغه نقد دی یا یوازې د یو اثر نیمګړتیاوی راسپړل دا گینی نقد دی حال دا چې کره کتنه دار پګوت کوي چې د یو اثر د خوالی اړخونه هم باید روښانه شي او هغه نیمګړتیاوی چې د یو کره کتنې کوونکی لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري هغه دلایل په خپل په هغه اثر کې موجودی د کوم لکه چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي نو په دې کې دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړي شي لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړي شي لوستونکي او پخپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یو بل لار او نور هڅې ته هم ضرورت و نو په دې ځای کې هغه کوال تخریبی گینه هغه د مشکلات سره نه مخ کیږي بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګ نه کدل کیږي یا په خبرو کې هر څوک استاینه کوي خو په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکارا کوي علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغه سینه کیږي دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتون کې افراد کوي یا بیخي د توصیف او د استاینه هغه کچ ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې پاسر کې هغه هم مبالغه شي او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او رس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکي او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوبم به ارزښت نه دا وجه ده چې یو څه ویره زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي
د یو ځوان کرکټونکو په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانیو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغور اخوا دورو کې چېو او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د وسنیو
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بل خصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو یو اساسي فرق چې ښکارا کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه تاسو وګورئ تر خپل نظریات او حوالی او نقل قانونو په کې ډیر زیات دي یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی یعنی دا چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد د پاره خپل اړونه اصول هم باید وټاکل شي خپل معیارونه باید وټاکل شي په خا دې اړخ تډیر پام نه کېده ولی په دې تیر او دولسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکل شو یا هم راخکاره کړل شو دا په نوی بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاری ولی پوښه ډیر پام دی اخته نه کېده بلکې ډیر باور په دیو چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي خپل چکم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلې شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لوی لیکوالانو کې دې ته ډیر پام نه شوی
د یو ځوان کرکټونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسي کرکتونو کې برخه اخیستی وی او په دې ورسیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي او ادبي غونډې زیاتې شوې مجلسي کرکتنې هم ورسره وده وکړه څه فکر کوي دغه مجلسي کرکتنې په ځوانو تخلیقکارانو مثبت اغیز خیندل او که منفي
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلود هغه دا چې کله زمونږ نقد ل انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیل غنو نظرونو ورکول دا د دې سبب کېد چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لارخونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه هغه خپل ادبي هویت چې څه دی هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي ولین ستونزې دا رامنځته کړې ده د مجلسي نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي چې دا یو دمی پریکړه ده یو دمی یا بیړنې نظر ورکول دي دقیقه خبره ده یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسي نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي خپل انفرادي دید د چې هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونی شي که هم دلته هغه اثر غوره وګړلې شو هغه به ټول عمر د پاره غوره دی که دلته هغه لپام وغورځولې شو هغه بیا د ټول عمر د پاره ځین شي پیدا کولې نو که هغه اړخته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي ځوانان التکینی او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کیږي د پښتو ادبیاتو د پاره یو خ نوښت او د خو که دغه اخته وګورو چې چونکه د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی یعنی د سنی چې مطالعات وشي د هغه اثر جوړ ته کوشي د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شاید څه دی د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبنی اړخ باندې هغه فکر وکي نو لدی کبل بیا یو څه ستونزې مجلسی نه قدر لري لزم
سره چې بیا بل خبره تر ډیر وخت پورې کله چې کرکتنه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنځون کی په حق کې تیرې وشي یا زیاتې پوشي بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانه د نقد کولو یا د کرکتنې صلاحیت لري فلانه نه لري څنګه کولای شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړې کړو چې کرکتنه وکړو
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوه کړو او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو دغه اصول دغه ارونه چې کله مراد شي خپل دغه هغه ځواک د کرکتنې یو شخص ته سپاري خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کرکتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه دی یو چاته اجازه نامه ورکړي شي چې ته کرکتنه کوه او ته مکوه ځکه زه خپل شخصا په دې نظر یم چې اصلا کرکتنه د اثر نه راوځي یعنی کرکتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځانته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څوره چو صحیح کوو بلکې اصول ورته شته مثلا خوشحال بابا د کرکتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي مثلا د کاظم خان شهدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي هم دا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او د علی خان په شاعرۍ کې هم دا ډول په دستارنامه او انور هغه اثر چې په ادبي برخه لیکل شوې دي دا شاین یو څه واضح شوې ځینې شاین زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي ځینې زمونږ د پښتو ځانګړې دي نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکي خو که مراد نشي او به اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویل چې لنقد یوازې مخداوي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کی یا د یو سر اهمیت لمنځوي سي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي په زور مونږ ځنې د شینم لري ځنې ادبیات زمونږ اهمیت نه لري ولی خو هغه د ډلې سوچ لکه بل هغه ته پرته له معیارونو او د اصولو په پام کې نیولو سره تر هغه ډیر ارزښت ورکول کیږي څومره چې هغه ارزي نو دغه رویه که زمونږ په نقد او کرکتنې کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصلې کولو وړتیا ولري او څوک دې ونه لري
د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کرکتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پورې حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کرکتنې رامنځته کیدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کرکتن کول په دغه د کرکتنې په بهیر څومره غیس خیندل.
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یا خدا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړي توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده، فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ په خوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځنې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي، هغه دا چې کرکتون کې په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله به چې د خطابې په میز د درېدا او فکر به کوو چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوهه د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقدم یو شی دی، که زه بې اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي. تبان دا اړخونه ادبیاتو ته ګټه لري، ولې کمنګ هغه اړخ ته وګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چونکه نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیزي شبکې فعالې غومره وخت نه چې د اثر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د اړخونه وسنجي، نو د هم دغه مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې، نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولې شي. هم لدې قبل چې برنه حقه د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړه ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا د نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو، په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي، چې الته هم د سیو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه چې په غونډه کې او په ناست کې لري استفاده کولای شي، چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنکي. ولې په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه سیو څوک نی چې د بحث کنټرول کې او په هغه وسو لی لارو مخکلات چې لدی کبل جنجال جوړی.
ډیر مننه کورونه.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او دوه وشت ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې لڅه مودې رئیس یې لومړنی کارونه پیل شوې دي. د ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مس
من خیر سومان صاحب خدای دې سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی یو چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې لدې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکئ او داسې راته ویلای سئ چې په مجموع کې به په دې 1500-1600 کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی به زه خپل دغه وکړم، تر اوسه پورې ما تقریبا 2 تلویزیوني ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د 15 داسې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې آیا دا سریالونه دي او که نه؟
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله هم لیکلی دي، د 15 سریالونه چې تاسو یاد کړو له فني او مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دې نه چې تاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دای د سیریال برخه برخه اواره برخه په داسې ټکی باندې خلاصي چې هغه لیدونکو ته وه څه چې بل ورځ به سپی خي یعنی تل وسه پکې تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړه نو هغه مو په حقیقت کې سیریال نه دی سیریال په دې نه دی چې هغه برخه نه لري همداسې وکیسه ده دوامدار او بل خبره دا ده چې پایم نه لري نو هغه ته مونږه فلم نامه ویلې شو راځو زه خبر ته چې دلته څنګه د شوی دلته چې کوم سیریالونه په نامه باندې چا څه لیکلي دي اصلا دا خلک لیکوالان نو همداسې شوقي خلکو یو نیم به پکې لیکوال مو خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سیریال باید څنګه ولیکل شي پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلي تمثیل پکې د پاسه بېله خبره نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سیریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سیریالونو په برخه
یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سیریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنه ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سیریال په نامه په حقیقت کې هغه سیریال نه وي خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی تاسو د سیریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیثه کې یو څه لیکه بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي کوم قانوني مواد چې هماغه رااخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي داسې تولید ته چې کیږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی
عمان صاحب دلته م خبره شته دی خبره دا دغه د کچیرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چاته وایي چې ته یې ولیکه یا ډرامه یا سیریال تولید که کچیرته لیکوال مسلکي لیکوال هغه د ډونر خبره به م په ځای کې او هغه کوم تبیوتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال کچیرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي هغه د قانون مواد به م پکې دغه کوي یو ورڅه بیا داسې کلیشه یو اخباري غوندې ښکاري نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو داسې یو کوشش دی مګر په ځای کوشش نه دی
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی
بله بله
د خپل دوم سریال په هیڅ کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي
د دې سریال نوم دی ګلاجان مادوري
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنې نوم کوم اوریدلې مادوري او خدای مادوري چې ده د ګلاجان مادوري ده دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوانه د دې لګښت ومنل شو دا بودیجم منظور شوی ده او دا افغان فلم د ریاست سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړیږي د دې سوژه داسې ده چې ګلاجان یو ساده سړی دی بل څوک یې هڅوي ډېر کم لوس لري اتم ټولګي پورې درس ویلی بل ملګری یې د ښکوي چې همداستا غوندې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد تعلیم دومره مهم نه دی په خپله په دې ګلاجان کې همداسې یو فطري وړتیا یي د دغه ګلاجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لوی لوی ژورنالیزم سیاسي مباصره د ګوند لیډرشپ برخه د دیموکراسي په برخه کې د مدني ټولنې لنډه دا لس دولس دغه سي موضوعګان دي چې د موږ تاسو ګورو دغه ټول نه دا ګلاجان په کومېډي شکل کې بلکې په تنظیر شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې او تنس شوه دي بل اخر دا چې وادم کوي بوله کې دا وعده نه کوي ځکه د د داهله چې د جنې بایدو کې چې د مادوري غونې خسته نو مور مسرم دا دغه کوي کلیواله خزه ده په پای کې د ترور لوري دغه کوي د غینو مرخنې بس دا کوشش کوي چې د دې مرخنې نه مادوري جوړ کړي ځکه د خوځو د افراطي ازادۍ سره ډیره زیاته مینه سره د شهر خزه مخالفت هم کوي چې دا شین زنو کوم په زور یې پکې بل اخر د شکیږي چې دا غینه و ما ارن جنې جوړیږي بیا نو د ګلاجان په کیسه کې مني او اخره کې د یو بل چا سره د مټیزه تختی زی جرمنی
زما غوښله دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته وایسته خو مخکې ترغه درته وایسته د کوم چاپریال چې تاسو په داسې سریال کې بشپړوي او دا چاپریال به خاري کلیوال به
د یو خو سریال جوړول دوه شین تر ډیره زیاته اړتیا لري به نهایت هڅه او به په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې دلته ورته هیڅ شرایط برابر نه دا به زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیونی ډرامې جوړول په افغانستان کې د یو موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار درون کار دی ولې درون دی ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته مسلکي کمرمن نشته په تمثيل څوک دومره نه پوهیږي د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي ډایرکشن دلته ډیر زیات کمزورې دی نو د دې ټولو سره سره د دې د غزما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري د دې نیمایي په انډور چې ورته وي په داخل کې دي په تعمیرونو او په ویلو کې او د نیمې چې دي د په مارکیټونو کې دي په غرونو کې دي په سندونو کې دي په مختلفو ځایونو کې دي
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي دا کم دي تاسو د مسلکي کمرمنانو ذکر مو کو پارال اوس به یو څه مسلکي سوي خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبیږي زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسو ورسپاره یې دغه له ودې نه وځي دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده څه به کوئ
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د خزینه ممثلین راوستلې هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندي نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو او دغه زما په سریال کې تقریبا دوه پخو ښځو ته او پنځو جنکو ته اړتیا ده او ستاسې دا خبره هم صحیح ده چې پنځه شپږ به دلته پیدا شي دغه بله به د کم جنکو بله خبره دا ده چې همدا ښځې چې دي دا چې دي صاحب دا ډېر زیاتې ستونزې لري دا هم تمثیل نه شي کولی نو بس د دې سره به بس دا د خپل د زړه وینې خورو که خدای په هغه موږ چې څه تې غواړو په هغه سلو کې موږ ته څلوېښ راکي یا ورته وخی هم دغه د کني رښتیا هم چې دغه خلک ډیر زیات کمزوري دي نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه به دی په دې کې
او او بالکل چاره نشته
تراب صاحب اکثره وخت زه ډرامې اورم ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته توجه پکار ده فرضاً موري کندارې لهجه لري لورې بیا ګورې چې مشرقیواله لهجه لري
صحیح
او یعنی دا هغه باریکۍ
دي چې ګورې پکتیاوال لګي
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه شي که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسو انتخابوي دا به د مختلفو لهجو کسانی دا نور ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستدي دلته یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده هغه دا ده چې سریالونه ډرامې فلمونه دا ډیری تجارتي دي او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته قزحمه درکوله کیږي داسې وړیا ده
نو مان سه ما چې دا ډرامې لیکل او دغه پیل کړ نو ټول لومړی دغه زما هم ده چې زه د دې لارې نه هیواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هیواد کې شته چې دا رواج او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغیزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري د ترکیه او هندي نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیه او هندي سریالونو نه خلاص کړم ځکه موږ په خپل هیواد کې ډېرې سوژې لرو موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل ډېرې پیسې وې په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي دوی هماغه کلیشهیي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه پټۍ غوڅه کوه چې ته موزیم دغه وکړو چې ته یو بل شی وکړه حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده څوک چې خپل سیریال ونه لري خپل ډرامې ونه لري په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډیر کم خدمت کولی شي نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله جهاني صاحب چې و بیا مې نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه بیا مې دغه سیریال ولیکه بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته به موږ خو زحمت درکړو خیس په سر او تقریبا څلوېښ زره افغانۍ درکړو نو په دغه موده کې د سریال معمولی که څلېرش خسته یوه یادونه ضروري ده چې دا زما د ژوندانه د څلېرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک پې پوهېږي نه نو دا اوس دا ما دغه کړو نو نو نور معلومات نشته ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تېرېږي زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي یو څه موږ ته راکړي خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي او څوک یې پوښتنه نه کوي سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي تاسو هندی او ترکی یاد کړی دا پکې مشهور دي څه فکر کوي دا تاسو او د جنو نورو ملګرو ډرامي او سریالونه چې دي دا به څومره وسی کولای چې د داسې وادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغه کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډیر کافي امکانات لري په دې بازار کې به سیالي وکړي
لومړی خو دغه د دې لپاره د پراخو امکاناتو اړتیا د دولت په کار ده چې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یو جلا څنګه د دې لپاره جوړ کړي په دې کې څلور پنځه کس مسلکي لیکوالان یا او سره د ډایرکټرانو د کینه کار ته کار و دی او خپل بودیجه ولید سره لدی چې دا د ولسمشر غوښتنه مو غویلی مو چې دا سریالونه باید نور بند شي خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي بودیجه یا ته مشتي ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکیم نه لګی لګی ورکی چې ته ماته دا جوړ کړو په دې باندې د دې شان مقابله نشکېده پات شو دا دغه چې زما سریال به څو کی نو غځان ستاینه خونه ده دا سریال نه د څه دي چې په کاغذ خنه لګیږي چې لولې مګر زما سریال چې په کاغذ مخون کوي دا زه فکر نو کوم چې په پاکستان او په ایران کې تر اوسه دغه ستنځه سریال لیکل شوی خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی زکه کته ډیره خصم ولي کی چې ډایریکټر او مسلین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی
تراب سید ما مخکې هم سودا وا چې یو جالب ډیالوګ به راتوای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کدي چې په یاد یو جالب برخه یې چې هغه راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې
په لومړي قصه کې دا ګلاجان چې د کډ راوړي او چې د نوې د حقیقي چګوري د گاونډي کور کې وجنې راځي ګام د سیدا ګوري دا ګلاجان د سی بادي غونډي شاعر مې او دا په دې خوشاله مې چې شاعرۍ قوت را سره ده کنه د سی به خوند شاعرۍ کوي خدای په دا لنډ ادا د دې سر دا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعر کوي او کاغذونه راته د دې د شاعرۍ ورک را راکړه دوام مو امید دینه په شعرونو کې وخت نوم کوي چې ما ته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دای مرته د کوي وروړي بل اخر د دې د اخر کې ورته دغه چې ما باندې ته مارکه وکه بس خبره نوره تیار ده نو دا چې ورته کوي اخر کې 15 پنګیر شپک چې د کوي د جنې کور ته چې جنو شګور هلته کاغذ پروت اماغي غرزول د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تلی نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبر زه چې ستاش نوم باور دی وشه چې جړاوم خدای دې نصیب کوي وخکل ما جبینه زما یا رشیرینه مټیزه درنه لاړم نو دا ټول تنز دی دا اوسنۍ سریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې ترې واندازې پورې خو دولت ته په کار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار وي کار د دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي اوس پوښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي نو دغه یو ولادت ده چې د سریال په جوړولو باندې ډیر لګښت کوي تقریبا یو خو سریال چې ته جوړې یو ډیر خسته سریال نو چې بيخي کم یو لګ ډالر لګښت پیرځي نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د سختنان چې دي د تاوان تسړه نه کوي نو په کار ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي که چیرته د پنګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخله غوړي په دې برخه کې کار وکړي نو بیا به د خصوصي سکتور موهسيږي دی به په خپل ورته ظاهري کوي
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا د یو کال کې نو چې په دې سریال باندې کار کوي او اوس مو بشپړ سپارلای د اطلاعات فرنګ وزارت
او بله ورکړې مې ده
نو کله به کار شروع کیږي
نو مخه په دغه روزه کې ملګری او د خوښنې سره یو درجه به ته ورکړې ده د ډایرکشن په برخه کې ستونزه پدې ده چې د ژبې په هیدل خو ډیر ضرورت دی د یو ډایرکټر لپاره نو اوس په دغه روزه کې مونږ زمورته کله کله راځم د کاستینګ چې ده د کرکټرونو انتخاب دي ته ځینې خلک راځي خو تر اوسه به 50 کس راغلي خو یې لپ کې دوه کسه زما خوښ شوی تر اوسه نو زه به د جلال آباد نه خلک راځي هلته ممثلین ډیر دي ځکه د دې د مرکزی کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري ځکه هر برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي یو ځکه ژورنالیست ګل اجان په بل ځکه سیاست مدار کیږي په بل ځکه دا لګي دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدای خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او وروځي نو ورسره د دې د شوټینګ پیل
کوم مدان
خیر
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس ته نقل وار دی دا ځل وګمې جبار خیل درې لاند نقلونه راوړي دا وایي دا یې کایتونه په لاند وی خو پیغامونه یې داسې نه دي وګبشو وګمې ته
دلاری خندونا پپخوا زمانو کی و پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیګې لار چاپا کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. ویې ویل پاچاهي دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. آخر یو بزګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. ښار ته روان و. بزګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بی غمه بی پروا دانی ټولوي زړې پټو پونه شو. لزانه سره یې بوبایل خډیر دی مزی به اور باندې وکم. خکاری په مارغانو جال واچو. مارغان چې زیات وو وزرونه یې وره پول جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو تیری شو او مارغان ورنه ووتل. خکاری سر وګره وو وی ویل مارغان یوازی یوازی څومره کمزوری دی خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو. کاسی مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلې او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه. لړم یې راوایست. لړم د را ایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې وی ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګری یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهیږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډیر وي. یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راوړم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دا راته ووایه چې ته د څه شي سید کوې؟ یې خو سیاد
دا خو منګه چې تخکار کو نو مزه زما په نظر چې زما به د الهام مخکار وي.
سید صاحب دا راته وایست چې ورستای شعر مکاله لیکلی.
ورستای شعر مې زما په نظر چې پرون لیکل.
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه.
غزل دی چې څومره په خوند راته تیر کړلو. رومال په مخ ژوندۍ تصویر یې ما زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې سپېړې په مخ مرا کوه. ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ ساعت ته لاړې. ورځې وشوې میاشتې هم تیرې شوې. که داسې وي خاورې به هم واوړي د کال په مخ. هسې چې ماته مې په غاړه کې صحره واچوي
هسی چه تا تا هم هم زولی خور پیشال پا مخ دو محبت لزم سیاد دوم ری پورتا کچی زور پسیم او روان میده مرال پا مخ
نو دیر منان سیاد سه پریختیان چه تاسو دا الهامون و سیادی هسته چم را شایدی مکلی دا و لکل رایز شیر لیکه
نو شیر خومی دیار لسو لطاعتی همی پیل کرده ام ترنان پا کروانه ما شایری بومی در یو سلو دیش و خواه شاو رسیدلی دا
پا دی که سیاد سه دیر کلون و تلی دی چنگ کهوی یار او رس کولای سی شیر و لیکه کل ناکلی لیکه تاسو په پایل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیادی هسته منتظر یسته الهام ته او که هر وخت چې مزله وغواړي شعر لیکلی شي
نه دا خو بس د چا د زور خبره نه ده چې څوک په زور باندې څوک بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې یار سره راغله او هر وخت نه کیږي
داسې تجربه مې کړې ده چې دا وخت کله یې
دا خو چې څوک له یو پیښې نه متاثر شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه
یو نیم وخت کې غون غزل ولیکل شي یو نیم وخت کې صرف هماغه یو بیت بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوي نو
یو بل غزل راته ولولئ ساعت
ولې نه غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته هر چا د شپې کډه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو ماته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته په دغه خار کې نغمو هم د ژړا رنگ درلوده په دغه خار کې په خندا د چا باور نه راته په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته او سیاده موږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده موږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته
او ډیره مننه سیاد صاحب ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي نوي مضامین هم شته دي شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی څه چل کوئ ورسره
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي نوی خیال له واخیستي
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوئ په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده
له مخکینو سره زما په نظر چې ډیر توپیر کړی زما د پوهې له خاطر چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود اڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده اوس
لرې کوم نظم چې راته وی وای
د نظم عنوان دی د ځان خبرې بغیر لزان بل څوک نه لرمه وایه د ځان حال چاته وایم زه یې له درده چاته وژاړمه د خپل ارمان حال چاته ووایمه اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم اوس مې له درده خلک نه خبرېږي اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم او ځان سره ناست یم د فکر په ټال ځان ته له ځانه شکایت کومه ځان هم د ځان په څیر خاموش وي راته چاته او چانه شکایت کومه زه هم په څیر د یو بې ظالې مرغه په وچه لخته باندې وخت تېروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تېروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هروا له لاسه ونیسمه لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړمه او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړمه د خپل ارمان په سر می لاس را تیر کړم، د خپل ارمان سره وژاړم.
او ډیر زیات مننه سیاحت کور مدان چې زموږ بلنه مو منله، په دې اله چې همداسې د الهامونو سیاحت پاتې سي.
مننه.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.